السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د جوزا یا غبرګولی لسمه او د می میاشتې 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دوحه کې شوې دغې ناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف په نړیوالو ګټو هڅو خبرې کړې. دغه لیدکاتو داسې مهال شوي چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربه وي. دغې غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې خو ویلي دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق په افغانستان کې د سیلونو زیانمنو شوو ښځو او نجونو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی. د صندوق پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیایي ټیمونه فعال دي او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی ښځو او نجونو ته د بیړني زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ویلي په بغلان ولایت کې چې هلته وروستیو سیلونو ډېر ورانۍ پېښ کړې په اوس وخت کې 4 روغتیایي ټیمونه فعال دي. په هر ټیم کې یو ډاکټر، یو نرس، یو قابله، یو واکسیناتور او د درملو یو متخصص شامل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سری صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون ویلي چې په بغلان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو او موقت سرپناه د برابرولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پروګرام به وکولی شي د سباندې 10,000 ماشومان او زده کوونکو لپاره مقوي خواړه برابر کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هیسو ویلي په یو غږیز پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې د اروپایي ټولنې په دغې مرستې سره به دوی وکولی شي چې روان میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ته دغه مقوي خواړه برابر کړي. هغې زیاته کړې چې دغه پروګرام چې WFP له 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې پیل کړی ښه اغېز لرلی دی. د نوموړې په خبره ډیری زده کوونکو ښوونځیو ته مخه کړې او هم پر زده کړو د زده کوونکو تمرکز ښه شوی دی. ایتالیا په بامیان ولایت کې هغو کورنیو ته کورونه جوړوي چې په سمڅو یا مغارو کې اوسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د راپور له مخې دا ژمنه د ایتالیا د فلورانس پوهنتون رئیس مریلا لودا په کابل کې د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړونې له سرپرست وزیر شیخ حمدالله نعماني سره په کتنه کې کړې. د خبر له مخې اغلې لودا ویلي چې غواړي په دې ولایت کې د 3,00,000 ډالرو په لګښت 2 پروژې پلي کړي. د اسرائیل پاوز وایي له مصر سره پر پوله یې د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول ترلاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس پرون ناوخته ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځې ډلې ته چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلی چې د فیلادلفی په نوم د دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خواته پرمختګ کړی دی. د اسرائیلو یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي دوی مصر ته د دغه کوریډور د نیولو خبر ورکړی. دغه چارواکي زیاته کړې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شل تونلونه چې یو شمېر یې دوی ته معلوم نه وو موندلي او د دغه تونلونو ته د لاسرسي 2 اتیا لارې هم مشخصې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مولداویا له پلازمینې کشنوف څخه د کتنې په ترڅ کې د ډیموکراسۍ پر نوري د هیواد د پرمختګونو ستاینه وکړه. بلنکن د مولداویا له ولسمشرې مایا ساندو سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې د هیواد سره د انرژۍ د تامین او د روسیې له غلطو تبلیغاتو سره د مقابلې په برخو کې د 115 میلیونه ډالرو مرستې اعلان هم وکړ. او د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د چمتووالي سیالیو په ترڅ کې افغانستان له عمان سره سیالي پیل کړې و خو ورخت بې پایلې تمام کړه. دغه سیالي چې د می میاشتې په 9 نیټه د چهارشنبه په ماښام د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه پچه افغان لوبډل مشر وګټله او توپچه ونې غوړه کړه. عمان د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 1450 منډې وکړې. یاد لوبې ته لوبډل مشر عقاب الیاس شپږ شپېته را سوځېدلې. زیشان مقصود او کیشپ برجاټي هر یو 15 منډې وکړې. افغان لوري ته نوین الحق او عظمت الله مرزي یوه یوه وکټه وسوځوله او دریم ران اوټ شو. د افغانستان د توپ وهنې پاڼې د ورښت له امله ترسره نه شوه او سیالي هم بې پایلې پای ته ورسېده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. وړاندې د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړی. دا هغه هیواد کې چې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفان هم اوسېږي.
ودې په طالبان اوس خوشاله چې په ټول کې طالبان مخالفین چې هغه اکثره د ترکیه تابعیت هم لري. ډېر قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نو وروسته نور لارې پر باندې شو یو لړ ترکیه ته ولاړل.
دا چې ترکیه ولې دغه پریکړه کړې د چارو د یو کتونکو نظر مو پرې راخسته. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې هغه میرمن چې د کورونو سرپرست دي ډېر متاثره شوی. یو سرپرست میرمن وایي
یا کورنۍ چې نارینه ونه لري تبا ټوله نړۍ ته معلومیږي چې په ژوند کې له څومره ستونزو سره مخ ده او زه تل ناروغه یم.
او سویډن له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار پر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر راپورته. ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت تړون وزنداوه. د ترکیه رسنیو د راپور لمخې دغه اقدام به د جون له لومړۍ نیټې یعنی راتلونکو شنبه عملی بڼه غوره کړي. د ترکیه دغه اقدام به ډیر هغه افغانان اغیزمن کړي چې په 2020 کال کې د پخواني حکومت تر لنګېدو مخکې او وروسته چې طالبان واکمن شوي د هیواد ته تللي. تفصیل له نوریاس نوری اور.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکیه رسنیو د دې هیواد د ولسمشري لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیه د دل صباح ورسپانې د راپور له مخې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوی چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیه دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماټانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده. خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغیزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغیزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصبا چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پریکړې ډېر اغیزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورتونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورتونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکړل ورکول سیوی یا هم دغه شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول سیوی چې شای اوس هم د یو لوی مولوی یا په یو بل نوم خلکو ته دغه پاسپورتونه ورکول سیوی.
د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي، د ښاغلي مصبا په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به یې نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کېږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، د ایران له لارې ترکیې ته داخلېږي. د ترکیې د ډلې سباه ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمېرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د می تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
و موریدل چې ترکی رسنیو ویلي دغه هیواد له افغانستان سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې د سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له ویزې معاف وو. دغه رسنیو پرون چهارشنبه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان په حواله دغه راپور خپور کړی چې په انقره کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته تایید کړی. دا چې ترکیه ولې دغه اقدام کړی او هلته به پرمیشتو پخوانیو افغان چارواکو څه اغیز وکړي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې له استاد او د چارو لکتونکي نجیب آزاد نه وکړي.
کوری سو بوده لري ترکیه کې په هم ډیرای هغه سیاسون افغان سیاسون چې تاګه راتګ وو، ډیرای هغه و چې په ترکیه کې جایدادونه لرل او یو ډول د ترکیه تر دولت یا تر سیاستونو تر نفوذ لاندې وو، لکه د یو نوم واخلم جنرال دوستم. دا هغه خلک وو چې د په ورته وخت کې بیا هلته جایدادو په اخیستو سره د ترکیه د هویت یا د ترکیه تابعیتونه هم اخیستلي. نو دوی دغه یو ډیرو لوی برخه لپاره د ستونزه نه یدوم، برخه هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته ولاړه لغه سیاسیون چې ډیپلوماتیک یا سیاسي پاسپورټونه یې لرله او د مجبوریت له مخې هلته ولاړل، چې ځینې یې ممکن د ترکیې تر سیاستونو تر نفوذ لاندې نه وي. او درېیمه برخه دا ده چې په تېرو یو نیم کلونو کې دا ولیدل شوله چې ترکیه تر یو بریده طالبانو سره په غیر رسمي ډول اړیکې جوړې کړلې، راکړه ورکړه سیاسي ورسره ولرله یا ډیپلوماتیکه راکړه ورکړه، او د افغانستان سفارت هم تر یو بریده پورې دی ته ور وسپاره. نو زه فکر کوم چې یوه برخه دا هم ده چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره به روابط خراب شي، او د طالبانو به طبیعي خبر لپاره کې دغه هم لابیستا. او څلورمه برخه د نړیوالو ډیپلوماسیکو اصولو له مخې ترکیه دا توجیه کولای شي چې ګواکې هغه دولت چې اوس موجود نه لري، دغه پخوانی سیاسون دغه ډیپلوماتیک پاسپورټونه هم هغه ډیپلوماتیک ارزښت نه لري چې د یو ډیپلومات په حیث باندې د سیاسي پاسپورټ لرلو باندې چې څه وسی. البته سیاسي پناه د بل بحث دی که دوی ورکوي.
آزاد صاحب، همدغه بحث مطرح دی چې په ترکیه کې تر ډیره د پخوانی حکومت چارواکي او د ملي شورا غړي وسی، او په دوی کې د طالبان د حکومت مخالفان هم شته چې وخت نا وخت هلته دوی غونډې هم سره کوي او څو غونډې هم وکړي. فکر نه کوي چې ترکیه به د طالبانو په غوښتنه یا له طالبانو سره په همغږۍ کې دغه ډول یو پریکړه کړې وي؟
ترکیه نه غواړي چې د طالبانو سره خراب اړیکې ولري، او طبیعي خبره چې دی چې طالبانو د لابي بحث وي. خو ډیری هغه کسان چې طالبانو د دولت، البته چې طالبان ځان ته دولت وایي، یا طالبان د واکمنۍ په خلاف ځینې غونډې ناستې کوي، هغه بیا ډیری هغه کسان چې هغه ترکیې تابعیتونه هم لري، هغه که مثلا رشید دوستم دی، هغه که محقق دی، او دغسې دوه درې څلور نور، هغه بیا هلته ترکیې تابعیتونه هم لري، هغه د افغانستان په سیاسي پاسپورټونه نه وځي. نو د هغو مخنیوی دی هغه ډول نه شي کولای. لاکن د طالبان د خوشحالولو دپاره البته دغه کوم تړون چې د افغانستان د هغه محل د دولت سره لاسلیک کړی و چې د سیاسي پاسپورټونو او بي ویزي اوسېدلو هلته هغه وځنډه و. نو په دې به طالبان یو څه خوشحاله چې خو په ټوله کې طالبان مخالفین چې دي هغه اکثره یې د ترکیې تابعیت هم لري.
نو آزاد صاحب څه فکر کوئ د دغې پرېکړې قربانیان به تر ډېره کوم کسان وي یا تر ډېره کوم افغانان وي؟ ځکه هغه کومې غټې سټې چې تاسو یادې کړې چې د طالبانو د حکومت مخالفین او د پخواني حکومت چارواکي دي هغوی ممکن د ترکیې تابعیت ولري یا هم اوږدمهاله اقامې ولري، نو د دغه پریکړې قربانیان به څوک وي؟
ترکیه خپل یو رول لري او تمن د افغانستان په مسایلو کې افغانستان ته نږدې پراته هیوادونه همیشه خپلې ګټې سنجولې دي، نو د افغانستان د ګټو بحث خو دلته نه راځي. ډېری قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته نورې لارې پر بندې شوې او لنډ ترکیې ته ولاړل او د ترکیې د سیاستونو تر نفوذ لاندې نه و، او هغه اکثره هغه کسان دي چې په ملي شورا کې په لاندې کچه و، نه ډېر زیات شتمن و، هغه اصلي قربانیان او یو ډول سیمه ییز حساسیتونه هم شته. ډېری به هغه کسان وي چې د افغانستان د هغو سیمو څخه وي چې هغه په مستقیم ډول د ترکیې تر نفوذ لاندې په تېرو شلو کلو کې نه دي پاتې شوي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو کتونکي نجیب آزاد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د کورنیو سرپرست میرمنې تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. دغه سازمان په خبره د کورنیو خزینه سرپرست د کورنیو د نارینهو سرپرستو پرتله د خوړو نه خوندیتوب سره زیاتې مخ دي. په ورته وخت کې د یو شمېر کورنیو سرپرست میرمنې وایي چې د اقتصادي اړخه د خپل ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې ډېرې ستونزې ګالي. تفصیل یې له فیروزي عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه په خپل یو تازه راپور کې د کورنیو خزینه سرپرستانې په 2023 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې ده. د راپور له مخې دغه ښځې چې د کورنیو د نارینه او سرپرستانو په پرتله زیاتې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي، د بیړني ژوند پر میکانیزم باندې تکیه دي چې د دوی د لونو له وخت وړاندې د ودونو او د دوی د ماشومانو د درنو کارونو لامل ګرځي. اوچا دا هم ویلي چې ښځې د افغانستان د اړمنو وګړو څلیرویشت سلنه جوړوي. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د بندیزونو په لګولو د ښځو او نجونو ټول بشري حقونه نقضیږي، چې دا په نړۍ کې د ښځو د حقونو په تر ټولو جدي ناورین بدلیږي. اوچا ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې له ویرې او تبعیض پرته د زده کړو او کار حق لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنیو یو شمېر ښځینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل بد اقتصادي وضعیت لامل شکایت وکړ. په کابل کې د یوې کورنۍ سرپرسته نفیسه د خپل ژوند د وضعیت په اړه وایي.
فامیل که مرد نداشته باشه طبعا بقله هم
که و کورنه چه نرینه و نلری طبعا پوله نلری تا معلومی گیه چه پشوان گیله توم رستون زا سرمخته او زتل نروغه یم لدر ملو پرده جوان نشم کوله در مل خورم مخ پشوان پر دیر سختی مخته بیایو.
ده مزار شریف خار اسیدون که فاطمه هموایی لگه ویسکلون راهی سی دوڑکتونون و پریاسات که دانده تر سرکوله خولی یو کال راهی سی به دلیل لدندی که خسوی ده. دا چی ده خپل لی پینزه کسیز کورانه سرپرست ده آزادی راژیو تای وویل.
یو کال کېږي چې وزګاره او په کور یم. زه خپله د کورنۍ نفقه ګټونکي هم وم چې په همغه عاید مو خپل ژوند مخته بیوه. موږ د کورنۍ پنځه غړي یو او هیڅ چا هم موږ ته پاملرنه نه ده کړې.
د حبیبیار خیریه بنسټ د فرهنګي چارو مسؤل عزیز احمد مولوی زاده چې د دې خبره په خپل فعالیتونو کې د کورنۍ سرپرست ښځو او یتیمو ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي، وایي د کورنۍ د ښځینه سرپرستانو اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي چې د دغو کورنیو ماشومانو له لوري سخت او درانه کارونه زیات سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم.
موږ د خپل مرستو رسونو په پروګرامونو کې تل لیدلی هغه کورنیو چې نارینه سرپرست نه درلود د هغو کورنیو په پرتله چې سرپرستانې درلودل زیاتو مرستو ته اړ دي، ځکه د ښځو لاسرسی کم دی او هغوی ته د نارینه په پرتله د کار زمینه دومره برابره نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د لسګونو نورو ممانعتونو او محدودیتونو ترڅنګ په ډېرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او آرایشګاهو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې له زده کړو هم محرومې ګرځول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو تر دې وړاندې هم څو ځلې د کورنۍ خزینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کار د بندیز له امله د دوی اقتصادي وضعیت خورا کمزوری سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د روسیې لخوا د اوکراین پر ښارونو بریدونه دوام لري، سویډن چې په دې وروستیو کې د ناټو غړیتوب حاصل کړی له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړې. تفصیل یې له نوریاس نوریا ورو.
سویډن پرون چهارشنبه له اوکراین سره د لوی پوځي مرستې د یوې بسته اعلان وکړ. د پوځي مرستو په دغه بسته کې پرمختللي اکتشافي رادار الوتکې هم شامل دي. په سټاکهولم کې د سویډن حکومت پرون له کیف سره د 13.3 میلیارډ سویډني کرونو چې 1.3 میلیارډ ډالر کېږي د دغې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس له کیف سره د سټاکهولم 16مه مرسته ده چې کوي. د سویډن په دغه نوې پوځي مرسته کې د سویډن ساخت ساب ASCC دوه الوتکې چې له مخکې پر خبرداری او کنټرول سیسټمونو سمبالې دي شاملې دي. د سویډن دفاع وزیر پال جانسن وویل چې دغه دوه الوتکې به د اوکراین د هوایي مدافع وړتیاوې زیاتې کړي او هم به ورسره د امریکا ساخت F-14 جنگي الوتکې چې د یو شمېر هیوادونو لخوا ژمنې شوي له زیات ملاتړه برخمنې شي. سټاکهولم د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی له کیف سره د 3.5 میلیارډ کرونو چې 4.1 میلیارډ ډالر کېږي پوځي مرسته کړې ده. روانه اونۍ دا درېیمه مرسته ده چې اروپایي هیوادونه له اوکراین سره کوي. بلجیم او هسپانیا دې هیوادونو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سفر په ترڅ کې له کیف سره د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. بروکسل له کیف سره د 1 میلیارډ ډالرو او مادرید هم د 1.1 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې ژمنې وکړې. دغه درې اروپایي هیوادونه روانه اونۍ له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر یو شمېر سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د اوکراین په شمال ختیځې سیمې سمی او پر ختیځې دونسک سیمې د روسي پوځونو په بریدونو کې د 5 ملکي وګړو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. پایانی حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو وویل چې د روسیې له 4 ډرانونو چې پر میکلایف، کیروهرات او ریونی د بریدونو لپاره پورته شوي وو 14 راغورځولي دي. د روسیې دفاع وزارت هم پرون وویل چې د تور سمندرګي ځواکونو د کریمیا پر لور الوتې د اوکراین 3 ډرانونه راغورځولي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19 21 او 25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته وګورئ.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې مو تاسو پیغامونه راټول کړي، خو د خبری مجلې وروستای راپور راخلو. د طالبانو حکومت لخوا د افغانستان د امیر اختیار د سرپرست وزیر په توګه د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پخواني اداري مرستیال ګمارل کېدو خبرګونونه پارولي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د سه شنبه پورې د خپل حکومت د امیر اختیار وزارت سرپرست قلندر عباد له دندې ګوښه او پر ځای بل ځایناستی وټاکه. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه.
د طالبانو د مشر لخوا د نویو ټاکنو په اړه خبرګون د روغتیا په برخه کې کارپوهان د طالبانو حکومت لخوا د امی روغتیا وزارت د نوي سرپرست په ټاکلو نیوکه کوي او وایي چې د روغتیا په برخه کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل به د افغانستان پر روغتیایي سیستم منفي اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په خپل نوي فرمان کې د خپل حکومت د امی روغتیا وزارت سرپرست قلندر باد له دندې ګوښه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی ادارې مرستیال مولوي نور جلال جلالی د هغه پر ځای ګمارلی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د دوی د مشر فرمان خپور کړی چې پر اساس یې یو شمېر نورې ګمارنې او تبدیلی هم شوي دي. له ډلې د سمنګان پخوانی ولی ملا عبدالحد فضلي، د فاریاب د ولی په توګه او د فاریاب پخوانی ولی محمد شعیب رسالت د سمنګان د ولی په توګه ټاکل شوي دي. د طالبانو د مشر په فرمان کې د قلندر آباد چې د روغتیا په برخه کې لوړې زده کړې لري د ګوښه کولو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي او د هغه لپاره کوم بل مقام هم په پام کې نه دی نیول شوی. د روغتیا برخې پوهان او د افغانستان د امی روغتیا وزارت پخواني چارواکي د طالبانو پر دغو نویو ګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزوری روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید د اړوندو زده کړو درلودونکی او با تجربه کس وګمارل شي. په تېر جمهوري نظام کې د امی روغتیا وزارت پخوانی ویان غلام دستگیر نظری وایي
هر وزارت اړتیا لري چې مسلکي مشر ولري. کله چې کار اهل کار ته ونسپارل شي موږ باید خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د ښهوالي تمه ونه لرو. له بده مرغه له دریو کلونو راهیسې دغه ناورین د روغتیا په برخه کې په سیستماتیک ډول جریان لري.
نوموړی زیاتوي چې دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې امکاناتو او د سازمانونو د ملاتړ له کمښت سره مخ دی او د غیر مسلکي کسانو شتون به وضعیت لا پسې خراب کړي. د انګلستان د کامبریج پانتون د روغتیایي برخې څیړونکی ډاکټر محمد نوروز حقمل ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هیوادونو کې د روغتیا سکتور د مشرۍ لپاره مسلکي کسان ګمارل کیږي چې د روغتیایي سیستم د ښه والي لپاره کار وکړي.
د یو ډاکټر شتون نه یوازې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په راس کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې ډیر اړین دی، ځکه هلته چې غیر مسلکي کسان ټاکل شوي سمه پایله یې نه درلوده. د عامې روغتیا وزارت یو پیچلی او مغلق سکتور دی چې یو پوه با تجربه او مسلکي کس ته اړتیا لري.
د طالبانو په حکومت کې د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په توګه د مولوي نور جلال پر ټاکل کېدو نیوکه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې دي. د ډلې د پخواني جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي عارف رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د روغتیا په سکتور کې د مولوي ګمارل د دین او عقل خلاف کار دی او د طالبانو د مشر د بې پروايي څرګنده ښکارندوی کوي. د فیسبوک یوې کاروونکي مسعود احمدي لیکلي چې مسلکي وزیر له دندې ګوښه شوی او پر ځای یې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ټاکل شوی دی. د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله اخندزاده څو ځلې د غیر مسلکي کسانو د ګمارلو او د دولتي دندو د رهبرۍ لپاره د دې ټلې د غړو د ګمارلو له امله نیوکې شوې دي. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت په مشرتابه کې پر نوې ګمارنې نیوکې په داسې حال کې کېږي چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د افغانستان د روغتیا سکتور له جدي ستونزو سره مخ دی او په لرو پرتو سیمو کې میلیونونه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
تاسو لا پیغامونو
زه ماته ده شکایت کوم چې څلو پنځمه استیتی چې زه پاسپورت جوړ ته زما او پاسپورت مې نه جوړی. سیوایسته پاسپورت جوړی سیوایسته نه یې نه جوړیږي. کله کوم له حکومت نه چې ارچا خبر ته وغوونی سي او د ارچا غم شریک لزان سره نو دا پیغام شریک دي سره. سلام
السلام علیکم د ازادي راډیو راډیو ته ټول سلامونه یایم پات سلامه. زه په 1416 کال کې د ملي اردو له وزارت پال چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد شوم. په مای وینو کې تقاعد شوم. تقاعد یې کړم په مای وینو کې 40% اوس هغه تقاعد یې موږ ته نه راکوي. بلکل 3 کال وسو چې زه راځم بلکل هغه د مایپینو تقاوت مخته نه راکوي.
موږ داسې ماجر د پاکستان نه راغلو نه موږ ته یو کار زمونږ مناسته نه دی کار تر کا برابر دی.
مرده د ایلمن پر ولایت وسیج لشکرگاه شهر ولسوالی بولان مرد په بولان کې مرده شپږ میاشتې کېږي چې نو خوراکي مناسب نمیشدلی نه دلته مزوري شته نه خواري شته موږ د عمارت سره خوښ ده چې موږ د کار زمیناره برابره کړي کار کتاره برابر دلته موږ بیا کاره ګرځي دا شپږ میاشتې کېږي کاره بیا دغه ګرځي موږ تر اوسه په دا شپږ میاشتې کې ولاک دا یو شی لا رسېدلی نو خوراکي مرسته نه شي رسېدلی زه د هلمند د ولایت څخه د بولان څخه خبرې کوم محمد الله یم موږ به دا شپږ میاشتې کې نه مرسته لیدلی نه شی لیدلی د مکان مالک کرایه جلا دی را پسې نه د کرایې روپۍ را ولاک شي چا د کرایه ورکړو
ستاسې پیغام ستاسې نظر